تورمان صاحب.
تشکر، خسته نباشید شفق صاحب. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د افغانستان. د افغانستان په وخت سهار 8 بجې شوې. زه اجمل تورمان په دغه خبری مجله کې ساسي کوربه یم او د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبری مجله کې واورئ چې طالبانو د خپل بندیان د خوشکېدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. په بهرنۍ موضوعات کې هم درته دا وړاندې کوو چې د چین حکومت په اوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. نور راپورونه هم شته، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پر خپل پوځیان له افغانستان وباسي. په کابل کې د پاکستان سفارت د لړمحال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړی دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس پرې د سراسري یا ټولو ته رسیدونکي اعلان کړ. بشپړ خبرونه. بریتانیا غواړي چې تر راتلونکي دوبی پر خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د ټایمز رسپانې د راپور له مخې سلګونه بریتانی پوځیان به د سرطان تر پایه د جولای تر نیمایي له افغانستان ووسي. دا هغه وخت چې د امریکا او طالبانو د موافقې پر بنسټ باید 4400 امریکایي پوځیان له افغانستان ووسي. ټایمز وایي د بریتانی پوځیانو د دوهمې برخې وتل دې سره تړلي چې د طالبانو او امریکا ترمن د فبروري د 9 نیټې موافقه څومره عملي کیږي. له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 4500 بریتانی پوځیان وژل شوي او تر 2000 ډیر نور ژوبل شوي دي. د فرار مسولین وایي چې دغه خار کې دوه طالبان له افغان ځواکونو سره جګړه کې وشل شوي دي. د تفراد پولیس ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې دغه نخته پرونه وخت د خار اړوند ګڼه خان کلی کې وشوه. نوموړي وایي جګړه کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی، وخت طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرار مسولین وایي د تاوتریخوالي د کمښت لونې وروسته دغه ولایت کې طالبانو بیرته جګړه ییز فعالیتونه پیل کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لړمحال لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړی دي. دغه سفارت مطبوعاتي مسولینو ازادي راډیو ته د دغه ګام دلایل نه دی روښانه کړي، خو ویلي تمه ده چې راتلونکي یکشنبه بیرته د ویزو ورکړه پیل شي. په کابل کې د پاکستان سفارت هر ورځ سلګونه افغانانو ته ویزې ورکولې چې د وروستیو کې فعالیتونه ټکني او په اړه یې د خلکو شکایتونه زیات شول. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرو له کبله په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا 1 میاشتې لپاره ویزې بندې کړې وې. بل سربیره په جلال آباد، هرات، مزار شریف او کندهار ښارونو کې هم د پاکستان قونسلګری افغانانو ته ویزه ورکړي، خو بیا هم ډیر افغانان له دې بهیره خوښ نه دي. د پاکستان مسولینو په خاطر دي د خلکو د شکایتونو لامل ډیره ګڼګونه پاللې و. د کډوالو نړیوال سازمان وایي تیرې وونه کې له ایران د رسنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د دغه سازمان دفتر د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مارچ لومړۍ تر 8 نیټې پورې نږدې 40000 بې اسناد کډوال د هرات او نیمروز له لارو افغانستان خاورې ته راوختي دي. خبر پاڼه وایي له ایران د رسنیدونکو افغانانو شمیر داسې مهال زیات شوی چې ایران کې د کورونا وایرس ګواښ مخ په زیاتېدو دی. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي د نوي دترو شلم کال له پیل تر اوسه څخه باندې 3000 کډوال له ایران افغانستان تر اسانه شوی چې دا شمیر په 1300 کلونو کې ساري نه لري. له دې وړاندې افغان چارواکو هم له ایران د ګنشمیر کډوالو پر استنیدو اندېښنه خوده لري. د کاناډا حکومت غواړي و افغان ډاکټر په دې خاطر خپل خاورې وباسي چې په خپل هیواد کې د خزو د بکارت مینه کوله. کاناډایي رسنوی د چهارشنبې په ورځ ویل د کاناډا حکومتي چارواکي وایي چې سادی احمدی د افغانستان په شمال کې د خزو د بکارت پرده مینه کوله او دا کار د بشریت پر ضد جرم دی. خو دغه هیواد د مهاجرت اداره د حکومت له نظر سره اختلاف لري. د ګلوبل نیوز راپور له مخې میرمن احمدی چې په 2018 میلادي کال کې کاناډا ته مهاجرت کړي، د کاناډا د مهاجرت ادارې چارواکو ته په ملکه کې ویلي د خزو د بکارت معاینه د دې د کاري و برخه وا. د روغتیا د نړیوال سازمان پر بنسټ د بکارت معاینه غیر عملی ده او کلینیکی اساس نه لري. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرېدل سراسري یا ټولو ته رسیدونکو اعلان کړ. د سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنوا کې خبري اعلان ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټکۍ خبرېدا او په وړاندې د نوې اقداماتو په اړه ډیر اندېښمن دی. نو موري ویل چې کرونا وایروس اوس د نړۍ 114 هیوادونو ته رسیدلی، څه باندې 13,000 کسان په دې وایروس اخته شوي او 3,300 یې مړه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د هیوادونو اقدامات هم د وایروس د سراسري والی مخ نیوه نشی کوله. په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا کلنۍ راپور ښیي چې ایران، چین، کیوبا او وینزویلا د بشري حقوقو لوی سرغړونکو هیوادونو دي. په دې راپور کې په 2019 کال کې د 199 هیوادونو بشري وضعیت ارزول شوی دی. راپور د ایران پر حکومت لدې عمل نیوکه شوی چې په 3 نومبر میاشت کې د تیلو د بیې د لوړېدو پر مزارعچیانو وځپل. د راپور پر بنسټ د مزایرو کې سلګونه کسان وژل شوي او زرګونه نور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر چین دې عمل نیوکه کړې چې هلته سیاسي مخالفینو او مذهبي اقلیتونو لا غیر له ایغور مسلمانانو سره ښه چلند نه دی کړی. او روسیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له څو اروپایي هیوادونو سره الوتنې درولې دي. د روسیې دولتي هوایي شرکت ایرفلوت پرون اعلان وکړ چې سل سبا جمعې د څلورو اروپایي هیوادونو اتل سوسیمو ته پروازونه لغوه کوي. دا څلور هیوادونه جرمني، ایټالیا، فرانسې او هسپانیا دي. په اروپا په ځنګړې توګه ایټالیا کې زرګونه کسان په کورونا اخته شوي، حال دا چې روسیا کې تر اوسه 40 کسان د ناروغۍ نیولې دي. قدر من اوریدونکو بیا هم خراغلاست، تاسو له ازادي رادیو خبرونه اوریدل. تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم واوري. اوس هم واوري چې په دغه خبري مجله کې کوم موضوعات لرو. طالبانو د خپل بندیانو د خوشکیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. د غشندابه مهم ووري چې د افغانستان ملي شورا د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ته خپل کسان مشخص کړی دي. په بهرنیو موضوعاتو کې به هم ووري چې د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړې ده. نور راپورونه هم شته. د غشان په دوهم نیمایي کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ونیزې خبرونه هم درته لرو. ملتیا مو کړی. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. طالبانو د خپل زندانیانو د ازادیدو په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان رد کړی دی. طالبان وایي ټول 15,000 زندانیان باید له بین الافغانی خبرو مخکې آزاد شي. د ولسمشر فرمان کې راغلی چې 1,500 طالب زندانیان به په لومړی پړاو او پاتې 3,500 نور به د خبرو پر مهال په دې شرط آزادیږي چې تاوتریخوالي کې کم خراشي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
طالبان وایي د 1,500 زندانیانو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر فرمان د دوی او امریکا ترمنځ د شوی هوکړې سره په ټکر کې دی. د ولسمشر په فرمان کې چې د سې شنبې په ورځ ناوخته خبر شو راغلی د طالبانو 1,500 زندانیان به د 15 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کېږي. په فرمان کې راغلی کې د حکومت او طالبانو خبرې پر مختګ وکړي. هر دو اونیو کې به افغان حکومت 1,500 طالب زندانیان آزادوي چې له دې سره به 15,000 زندانیان ټول خوشی شي. خو د طالبانو د قطر دفتر وایاند سوهیل شاهین وایي د دوی او امریکا هوکړه دا و چې اول به 15,000 زندانیان آزادېږي، بیا به طالبان بین الافغانی خبرو تکینی. خاغلی شاهین په یو ټویټ کې لیکلی د 15,000 زندانیانو لیست امریکایي لوري ته ورکړی او د پټکو څوک پکې جال هم نشي کولای. دی وایي د هغو زندانیانو خوش کول ورته د منلو دي چې د دوی ځنګړې شوی پلاوی تصدیق کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تایید کړي، طالبان باید د تاوتریخوالي کمښت ته ادامه ورکړي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه ورنکړي. امریکا هم منلې چې افغانستان نه بخپل ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت په شرط په 14 میاشتو کې باسي. کابل کې میشتو امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې وویل چې یو ډله پوځیان له افغانستانه ووتل. افغان حکومت وایي د راتلونکو شنبه په ورځ به د ښه نیت او باور جوړونې لپاره د 1.5 زر طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ پیل شي. معلومه نه ده چې د زندانیانو د ازادېدو په اړه د افغان حکومت او طالبانو متضاد دریځ به د سولې پر بهیر کوم اغیز وکړي او کنه، خو په ظاهره د همدې مخالفت له امله د طالبانو او افغانانو ترمنځ غونډه چې د مارچ په 10مه پلان شوې وه ترسره نشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د خپل پلاوی ټاکلو خبر ورکوي. د دې شورا غړو نن پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کسیس پلاوی په بین الافغاني خبرو کې له ملي شورا څخه استازیتوب کوي. د پلاس کال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه د ملي شورا ولسمي تخنینی دورې دوهم کال پرانیست غونډه کې چې مذاکره کوونکې وویل چې مذاکره کوونکې پلاوی به د ویونه په پرس کې چمتو شي. دیو نادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ملي شورا طالبانو سره مذاکراتي پلاوی ترکیب کې سلور سړی او درې خزي معرفي کړي دي. پارلماني چارو کې د دولت وزارت عامه اړیکو او د اطلاعاتو مشر ذکر الله فرزي د چاشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د شپږو سړو او لسو خزو ترمنځ د اوږدو خبرو او پچاچولو وروسته تعین شوی دی.
د مشرانو جرګې له خوا دوه کسه مذاکراتي پلاوي کې د ګډون لپاره ټاکل شوی دی. یوه انتصابي سناتوره امینه افزلی او بل هم د دایکونډي سناتور استاد اکبری ټاکل شوی دی او د دوی نمونه ولسمشری ماڼۍ ته لیږل شوی دی.
هغه زیاته کړه چې پلاوي کې کوښښ شوی چې ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د ولسي جرګې ولسمې تقنینی دورې دوهم کال پرانیسته کې وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی به د یوې اونۍ په ترڅ کې چمتو شي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي چې بحثونه روان دي سبا به د مذاکراتي پلاوی په تشکیل کې د حکومت استازي مشخص شي. خو د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې تیره ورځ یوه ښځه او یو سړی د ډیرو رایو په اساس ټاکل شوي او نومونه یې ولسمشري ماڼۍ ته لیږدول شوي دي. د مشرانو جرګې د عامه هوساینې کمیسیون مشر نادر بلوچ:
بله، از مشران جرګه تعین شده دو نفر که دا
بلند مذاکره کوونکې کمیټه دې پایلې ته رسیدلې چې د ولسی جرګې غړو ترمنځ شپږ ویش کسه سړی او لس خځې وټاکي چې په پایله کې د دوی لمنځه د پچاچولو په اساس 15 وکیلان عبدالرؤف ابراهیمی، قاضی نذیر احمد حنفی، غلام فاروق نظری، فریده حمیدی او فاطمه عزیز د ولسی جرګې لخوا د مصالحه کوونکو په توګه ټاکل شوی دي.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی و چې د رواني میلادي میاشتې په 10مه یعنی سه شنبه بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د طالب بندیانو په سر د توافق ځنډ د مذاکراتو نیټه وځنډوله. که څه هم د بین الافغاني خبرو پیل لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د بین الافغاني خبرو پیل لپاره د طالب زندانیانو د خوشي کېدو او بخلو فرمان د سه شنبه شپې ناوخته لاسلیک شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د همیوه بهرنی موضوع: د چین حکومت په وبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. په دې سیمه کې د لومړي ځل لپاره 13 دسمبر میاشت کې د کورونا وایروس وموندل شو چې اوس یې لمن د نړۍ څه باندې سلو هیوادونو ته رسیدلی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور ورکړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د چین په هوبای ولایت کې چې د کورونا وایروس سرچینه بلل کیږي، د چهارشنبه په ورځ یو شمیر فابریکو او سوداګریزو بنسټونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول شوه. د چین حکومت غواړي وخی چې دغه خطرناک وایروس خپرېدلې چې دغه هیواد اقتصادي سخت وځپه تر کنټرول لاندې راوستلی. د چین مشران هڅه کوي چې دغه هیواد کې سوداګریزه چارې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د چین حکومت په 13 جنوري میاشت کې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره یو شمیر چټک ګامونه پورته کړل. دوی په دې هڅو سره فابریکې او د تګ راتګ وسایط ودرول چې د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز وکړ. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سه شنبه په ورځ د هوبای ولایت مرکز ووهان ښار ته ولاړ، چیرته چې د لومړي ځل لپاره په دسمبر میاشت کې کورونا وایروس پیدا او خپور شو. د سیمې ته د چین د ولسمشر سفر وښود چې هلته د کورونا وایروس ګواښ د کمیدو په حال کې دی. د هوبای ولایت چارواکو اعلان کړی چې دغه ولایت کې صنعتکاران، د خوراکي توکو د تولید او پروسس شرکتونه او نور سوداګریز بنسټونه خپل فعالیت پیلولی شي. دغه شرکتونه او فابریکې د چین اقتصاد کې مهمه ونډه لري او د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ووهان ښار چې 12 میلیونه نفوس لري او د شانګهای لویدیځ ته په 200 کیلومترۍ کې پروت دی، د چین د مرکزي سیمو له فعالو صنعتي ځایونو څخه شمیرل کیږي. له هغو شرکتونو څخه چې بیرته فعالیت پیلوي غوښتل شوي چې د ویروس مخنیوي ته پلانونه ولري. دوی ته ویل شوي چې د نښو نښانو په صورت کې خپل کارکوونکي معاینه کړي او خپلو مارکیټونو او کارځایونو کې د ویروس ضد مواد وکاروي. په همدې حال کې اروپایي هیوادونو او د ټولو په سر کې ایټالیا د کورونا ویروس خپرېدو ته جدي تدابیر نیولې دي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د سولې د مذاکراتو په بهیر کې د حکومت له لوري لسرو کرخونه د تیرېدو په اړه درامنځته شوی اندېښنو پر وړاندې ولسمشري مانی وای د خلکو پر اساسي حقوقو جمهوریت نظام او وسنۍ ازادۍ معاملې نه کیږي. خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وای د حکومت مشران د ارزښتونو او د تلسکلنو لاسراوړنو د خوندیتوب ظرفیت نه لري. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
حکومت لخپل سرو کرخونه پته ریدو یو لړان دیخنی را منست کړی دی. د امریکای په هنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس قانوني خوشګیدلو د سولې خبرو مخ کې دوه وربند اعلان چي د افغان حکومت سره کرخوي وستری تیر شو. همداشان 15,000 طالب بندیان چي د خوشګیدو پاړې ولسمشر غنی حساسیت خودلې وو، نن د همدغه د خوشګیدو فرمان صادر کړ.
هیڅ نو تعودی برلهایی پچزابت پدې جنډه
ولسمشر دوونه مخکې له رسنیو سره په ناسته کې د طالب زندانیانو په اړه ویلي و چې د حق العبد بخل د صلاحیت نه ده. دغه موضوعات حتی د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو له غبرګون سره مخ شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې د حکومت نور سری کرخې څه دي؟ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د حکومت دغه لزانه تیرېدنه د اعتماد جوړولو لپاره شوې ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل زمونږ نرمخت د سلويخت کلن جګړې او ستونزې د پایته رسولو لپاره. خاغلی صدیقی د ازادي رادیو د خبريال د پوښتنې په جواب کې وویل حکومت به د سولې په مذاکراتو له نورو سرو کرخونه تیر نشي او په دغه مذاکراتو کې به د خلکو پر اساسي حقونو جمهوریت نظام او وسنۍ ازادۍ معامله ونشي.
اما جمهوری اسلامی آزادی بیان ما قانون اساسی
ولسمشر ډیر زله ویلی چې د افغانستان پر اسلامی جمهوریت د بیان پر ازادۍ او اساسی قانون به د سولې په پروسه کې هیڅ کله هم معامله ونه شي.
خو د سیاسي چارو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د حکومت مشران د ارزښتونو او د تلسکلنو لاستراوړنو د خوندیتوب لپاره نه اراده لري او نه د ملي ارزښتونو د ټاکلو لپاره کومه ترتیب شوې ستراتیژي. احمد سیدی ازادی رادیو ته وویل حکومت سو موارده لکه د انس حقانی او 15,000 طالب بندیانو خوشی کیدلو له بین الافغانی خبرو مخکې د اوربن اعلان خپل سری کرخې خودلوي. د خاغلی سیدی په خبره هیڅ تضمین نشته چې حکومت د بین الافغانی مذاکراتو پر مهال له نورو ارزښتونو لکه اساسي قانون، جمهوری نظام، د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ نه دفاع وکړي.
و همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر
زه معلومات لرم چې 14 میاشتې وروسته به همدغه اساسي قانون د خزو او پلسګونو نور حقونه چې اوس سره کار کړه تر پښو لاندې شي. تر اوسه لا د مینې پایل دی او مسله لا پاتې دی. ډیر نور څه به حمله لاسه وزي.
خاغلی سیدی وای طالبان به په مذاکراتو کې لاس بری وي او حکومت به نور سره کار خونه لري. د سیاسي چارو بل پوه عمر شریفی ازادي رادیو ته وویل د کورسۍ پر سر د حکومتي مشرانو ترمنځ کړکیچ ته په پام په دوی کې نور د سرو کرخو د ټاکلو ظرفیت او وړتیا نشته. د خاغلی شریفی په خبره طالبان د روان کورنی وضعیت نه ګټه اخلي او هر ورځ به امتیاز ترلاسه کړي.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلی کنند.
زما تصور داده چی طالبان لروان ناوره وضعیت نگت اخلی. زه هیچ دلیل نوینم چی طالبان نور فشار راوری او دیره تقاضا وکری. فضا ورته برابر ده او اوسنی ماته چې په داخل کې موجوده ده او کوم شرم چې دوی را منځته کړ طالبان ترې امتیاز اخلي.
د ده په باور دواړه لوري باید په افغانستان کې د سولې پر بهیر تمرکز وکړي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې د مذاکراتو په بهیر کې 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو وخت په د غزنی خار پر ډیرې واټونو د ورځې او شپې لمخې په هوټلونو کې نرمي او نازکې سندرې اوریدل کېږي. دا کار به هوټلونو د مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه کې ده. خو اوس په دغه دود کې لګواله راخلی دی، دوی لاملونه بیلابیل ګڼي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې په ګړې اورو.
دا غزنی شهر ته پر خچلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو 10 کلن ځوان ولاړ، ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چاله نه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی شهر پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی، دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
لا هوټل چلوونکو څخه مې پوښتنه وکړه چې په خوا به په هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ لا ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل، هوټل دغه دما ده، وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانی کې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ
چې ناتنه ماتنه یې بل شي نه
ناتنه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې مشران اوس راډیو غان شي تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلان مو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سید
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اوریدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقي د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي، خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته به چلن وای راډیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلن وای
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد زاکر ګټواز دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبار په دې لسته چې موږ په خپله موږ خلک لږ تعلیم وکړو، د تعلیم لپاره خلک له پته غواړي چې په چې چالي هوټل کې.
ل میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي ل خاوري د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له عمله سندرې نه اوري.
نن احمد شاه وردګ هوټل نو را خپل غریبي د کوي، خلک جګر خندنه سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو عالم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اوریدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولای دی.
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته وروره تلویزیون نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي دغه ډیر ډیر هغه پخوانی سندرې او هغه شی اوس کم دي نسته لومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست آرامه آرامي وه هیڅ غم نه وو اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نخس خو زو بم ژوندای شو قراری به ویني بنویم مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي غمن دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅ خوریدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه
سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم
democracy is not the building it's not the monuments it's you
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي
مخکې مو د حبیب الرحمن تاثیر په راپور کې واوریدل چې په خوابو جګړې نه وي خلکو به په هوټلونو کې چکر ډوډۍ خوړله ل سندر اوریدل وي خواند خسته په افغانستان کې د امریکا او د طالبانو تر هوکړې وروسته لا هم ویل کیږي چې تاوتریخواله نه دی رقم شوی او جګړه لا هم په شدت کې ده د منځنی ختیځ لپاره د امریکا او قومندان وي په افغانستان کې د طالبانو وسنۍ حمله تر هغه زیات دي کوم چې د سولې په هوکړه کې دوی ټاکل شوی وي صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه قومندان وي په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حمله تر هغه حد زیات دي چې د سولې په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو جنرال فرانک مکنزی ویلي د ډاټمن نه دی چې طالبان دي خپل هغو تعهداتو ته درناوی وکړي چې په موافقه کې درج شوی دي په افغانستان کې د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د فبروري میاشتې پر 9 په دوحه کې لاسلیک شوه د امریکا دغه پوځي جنرال پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل واشنگتن په پام کې لري چې تر دوبی پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي خو فرانک مکینزی وایي امریکا تر اوسه داسې پوځي پلانونه نه دي طرحه کړي چې پر روانو 4 میاشتو کې هغسې چې د سولې په موافقه کې یې غوښتنه سوې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي چې 8000 یې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او سلام مشوره بوخت دي شاوخوا 15000 نور امریکایي پوځیان د تروریزم ضد عملیات کوي او د غوښتنې په صورت کې د افغانستان د پوځ نظامي ملاتړ برابروي د منځنی ختیځ لپاره د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال مکینزی ویلي ک طالبان د خپل اوسنوي حملو حد راکم نکړي نو د امریکا سیاسي رهبری به دغه وضعیت ته پکتو پریکړه کوي د امریکایي جنرال زیاته کړي د راتلونکو په اړه خوشبيني او بدبيني ځکه مهمه نه ده چې هر پریکړه به د عمل په ډګر کې واقعیتونو ته په پام سره تر سره کیږي د امریکا پاوځ پرون سیشن به ویل چې دوی لا پنسانه د خپل پوځیانو استل پایل کړي او له طالبانو سره د سولې موافقې لمخې یو ګام وچاتوي دا څرګندونه په داس حال کې کیږي چې ټاکل شوی و بین الافغاني خبري پرون سیشن به یعنی د مارچ په لسمه پایل سي طالبانو د بین الافغاني مذاکرو تر پایل مخکې د خپل 15000 بنديانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و خو جمهور ریاست پرون وخت ویل چې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د طالب بنديانو د خوشي کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا لسلیک شوی دی ولسمشر غني د دوشنبه په ورځ د لوړی په مراسمو کې ویلي و چې د طالب بنديانو د خوشي کېدو په اړه به د سه‌شنبه په ورځ فرمان صادر کړي د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی تیر شپه په ټویټر کې لیکلی چې د کاب یهود میشته له څلورشتمه به د پروان له زندان او توقيف ځایونو څخه د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پروسه پیلېږي او د ورځې به سل تنه بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشی کېږي. طالبان ویلي چې دوی به هم هغه زر تنه بندیان چې افغان پوځیان او ملکی مامورین پکې شامل دي خوشی کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
قدر منوریدونکو اتنیمی بجې شوې پامو کې د مهمو خبرونو سرخطونه ته بریتانیا غوړي چې تراتلونکو دوبې پر خپل پوزیان له افغانستان وباسي. د ټایم ټو ټایم راپور لمه کې سلګونه بریتانیا پوزیان به د سرطان پر پات جولای تر نیمایي له افغانستان ووسی. د افغانستان ملي شورا له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د خپل پلاوی ټاکلو خبر ورکوي. د سولې د مذاکراتو بهیر کې د حکومت لوري له سرو کرخونه د تیرېدلو پاړه درامت شوې اندېښنو په وړاندې ولسمشرۍ مانی وي د خلکو پر اساسي قانون جمهوریت نظام او وسنیو ازادیو معاملې نه کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د لنډمهالي لپاره افغانانو ته د ویزې ورکول بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس پرول سراسري یا ټولو ته رسیدونکو اعلان کړ. د دغه سازمان مشر تیدروس ادهانوم پرون په جنیوا کې خبري اعلان ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایروس د چټک خپرېدا او په وړاندې د نوي اقداماتو په اړه ډېر اندېښمن دی او د چین حکومت په هوبای ولایت کې د سوداګریزو فعالیتونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. اوس هم یو بل راپور بیا به ونوزی و خپرونه ته لاړ شو. په پکتیا کې سږ کال 202,000 نیالګي کینول کیږي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د نیالګیو دغه کمپاین په ترڅ کې به سږ کال په دې ولایت کې 202,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي کینول شي. په دې اړه احسان آریان له پکتیا نه راپور لري.
په پکتیا کې د نیالګیو د کینولو د ملي کمپاین د پیل په مراسمو کې د دې ولایت د کرنې ریاست رئیس محمدین مومند په خپلو خبرو کې وویل چې سږ کال به په دې ولایت کې 221,000 نیالګي کینوي چې ځینې یې میوه لرونکي او ډېر نور یې د ښکلا په هدف کینول کیږي. دی وایي
سږ کال به په پکتیا ولایت کې 221,000 میوه لرونکي او بې میوه نیالګي کینول شي د پکتیا مرکز او پولیسوالۍ کې.
کڅه هم هر کال سلګونه می ولرون کې او د خلانو یلګي کې نول کېږي خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د زنګړی پاملرنې او ساتنې د نشټوالي له امله ډیرای هغه وشيږي او لمنځځي. خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی وای دا ځل د کینول شویو نیالګیو له وچېدو د مخنیوي په هدف زنګړی پلان لري.
چلله الحمد امکانات مم خدي دغه دمنګ یو کمیټه ده د دې کمیټې کارونه روان دي دغه مسایل ته به هم تشویق روان وي او هم د ولسونو نه خصوصا د منبر نه مدا غوښتنه ده چې په دې خلکو غږ وکړي او دا فردي مسولیت ټول باید په دې کې برخه واخلي.
کڅه هم د پکتیا مرسیال والی د نیلګیو د ساتنې په هدف د سو ادارو ترمنځ د وی ګډي کمیټې د جوړیدو خبره وکړه خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا په تیرو کلونو کې ګڼ کینول شوی نیلګي د نه پاملرنې له امله له منځه تللې او یا هم وچ شوی دي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دوه ونیزو خبرونو د بشری حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونو د نشر واره رسیدلې. تاسو د خبرونو واورې لا ملتیمو مننه کوم.
اساسي او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې منی. دا بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. دا خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د څیړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقوقو په لړ کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې